پېښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په دې یو بله ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې به خبرونه سربېره د اعدام کړل شوي ممتاز قادري د پلویانو په اسلام آباد کې د احتجاجو پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه نیوز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او ایف سی آر او پښتانه درورو خبرونه له شاهین بنیدي.
ستړې مشهړم به دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د ماشين د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي او امریکا سلور نور جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. په داسې حال کې چې دا وخت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه روانه ده. د ممتاز قادری پلویان په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او دغه د پانسه خلاف احتجاج کوي. د اسلام آباد نه د مشال لیډو خبریال وایي چې پولیسو د ریډ زون د امنیت ټینګولو تر څنګ دغه مظاهره چانو د خورولو لپاره تیاری هم نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي وو چې مظاهره چانو سرکاري املاکو ته زیان رسولی دي. نوموړي زیاته کړه
ڈی چوک میں جو احتجاج کے نام پر
ڈی چوک کے چھ د احتجاج پنامہ خلق رٹول شو دی پدو کی زنوے سرکاری مالونو تا نقصان رسول او سرکاری چاروا کی زخمی کڑی دی لا ہم دے قبلہ پی قانونی کاروائی شو او گنی نیول شو دی مگ نور بی ڈی وی ثبوتن ہم لرو پ گڈوڑو کی ککل ٹول خلق با نیول کی
گرفتار کیا جائے گا.
ممتاز قادری نزدې یو نیمه میاشت وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له سلوېختې وروسته د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان ورپریږ دي چې په اجتماعي ذمهوارۍ کې نیولې دي. پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس پر مهال قبایلي مشر محمد اعظم خان وویل که حکومت دا کسان ورپری نګدي نو پراخه مظاهره به وکړي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده لارې بندې کړې ده را باندې په کورو کې مریضان پراته دي څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده سور پولې لیکلی ده په کیس کې دا سور پول د دوتانی خاوره ده دوتانی ایریا ده مجبورې موږ به مخته منډې وکړو لا به د ګورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د اف سی آر تر قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې اف ډی اے د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د بشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د هسپتال یو چارواکي ډاکټر ناصر نن مشالې ډو ته ویلي چې د وینې د پاکولو د مشین د خرابېدو له کبله 15 رنځوران مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
چې کوم موږ سره په وارډ کې ایکسپایر شو نو هغه 5 کسان ایکسپایر دي خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا دی خو نور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي. دې کې به اندازه ده چې دا 4 یا 5 به ایکسپایر په دې کې شوي او دا کشانجنګ پیشنټ وو یو فیمیل وه 22 سالې چې هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلی وه نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسس ضرورت وو خو ډایلیسس موجود نه وو او هغه غریبه ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 ګنټې بعد ایکسپایر شو.
خود خیبر ټیچنګ هسپتال ویان دا خبره به بنیاد ګرځولې ده او ویلي دي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. پرون میرم شاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامی څخه غوښتي چې بیکور خلک د زرخ پولیسو د واسطي او ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي. برخوالو ویل چې حکومتي چارواکي د شمالي وزیرستان ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار برابرولو وادي پوره کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د پوځي چارواکو سره به په دغه غوښتنو خبرې وکړي. امریکا سلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه‌شنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سلور A-29 ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یو F-16 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو پر مهال راغورځېدلې ده. د پینټاګان یو بیان پیټر کوک پرون ویلي پایلټ ځان له الوتکې ویستلې او روغتیایي کارکوونکي حالت ساري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د پینټاګان یو بیان پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې حکم د ورکولو سبب نه دی شوی، خو زیاته کړې ده چې دا ګام یې د احتیاط له مخې د امریکایي کورنیو د امنیت لپاره اخیستی دی. دا حکم په داسې مهال شوی چې ګاونډیو هیوادونو شام او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف جګړې له کبله په ټوله ترکیه کې امنیتي اندېښنې راولاړې شوې دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش اسلامي دولت وسطورې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس ته ویلي چې تخنیکی ټیم په پالمیرا کې تر دو ورځو کار وروسته د مشته راستون شوی دی. دا ښار د مارچ په 8مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته نیولی دی. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلیږي. د دې لوبو دویم سیمی فائنل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالی کوي. دغه و د مشال ریډیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیو اخیستل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپیو او په 1.50 روپیو یو یورو په 1.48 روپیو اخیستل کیږي او په 1.48 روپیو خرڅول کیږي. یو ریال په 1.25 روپیو او په 1.28 روپیه یو درهم په 1.28 روپیو او په 1.55 روپیو یو افغانۍ په 1.55 روپیو او په 1.55 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 24، بنو کې 11 او 12 او په کوټه کې 20 او 10 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم اړوند حکومتي ادارو ته ویلي چې د اسلام آباد دی چوک د اعدام کړل شوي ممتاز قادری له پلویانو خالی کی. په دغه اړه تازه معلومات درکوو. هم په اسلام آباد کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړې شوې پرونۍ غونډه کې دینی عالمانو وویل هیڅ چاته د حق حاصل نه دی چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. په چارو یو شنن کې وایي د دینی عالمانو دا رقم خبرې پر سخت دریځ او وسلوالو اغیز نه کوي.
کوم خدای ترخګری کې ملوث خلک دي اخو دا خبره نه مانی ادا وایي چې رجیدا سرکاري علما دي.
د خیبر د پیښور د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر وایي د وینې صفا کولو یا ډایلیسز ماشين خرابېدو له وجې په دغه روغتون کې داخل د ګردو یو شمیر ناروغان مړ شوي دي.
پنج کسان ایکسپایر دي. خو دا د 12 کسان چې کوم انور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د ډایلیسز به ضروري نشوي.
او د جنوبي وزیرستان د سلیمان خیل قبیلې مشران وایي حکومت په ناحقه د دوی یو شمیر خلک بندي کړی.
دا په اف سی آر کې لمغ سره زیاتای ده، لمغ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پنځه شپږ کسان نیولې دي.
د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه ونیس پروګرامونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د پاکستان حکومت دغه اقدام په اړه واوریدل چې وایي په ترڅ کې دوی د اسلام آباد ډی چوک چې هغه ته د ممتاز قادری چې د پنجاب د پخوانی گورنر د وژنې په تور مجرم پیژندل شو، بیا ورته پانسی ورکړل شو. دغه پلویان هلته غونډ شوي دي. نن څلورم ورځ ده چې هغوی خپل احتجاجي ناسته کوي. نو په دغه اړه ورزو په اسلام آباد کې خپلې خبریالې رابعې اکرم خان ته چې حکومت تر اوسه کومه کاروایي کړې ده که نه ده کړې. رابعې مهرباني وکړه موږ ته معلومات راکړه.
هارون صاحب، نن د وفاقي حکومت لاړه په ډی چوک کې مظاهره چانو ته د خالي کولو مهلت ورکړی شوی. د راپورونو تر مخه دې لړ کې د اسلام آباد د انتظامیې لخوا نن د لوډ سپیکرو د لارې اعلانونه هم شوي دي چې مظاهرچیان دې خپلو کورونو ته لاړ شي، واپس دې شي. هارون صاحب، د دې نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف چې دی نن د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره دې لړ کې یو اهم ملاقات کړی دی. د پاکستان شخصي ټلویزیون په وینا چې د حکومت لخوا دې مظاهرچیانو ته یو پیغام هم ورکړی شوی دی چې دا خلک د خپل لاړ شي که نه دي، نو حکومت ورله انتظام کړی دی. او دا وزیر اعظم دا غواړي وایي چې نن دا معامله هوار شي او اعلی چارواکو ته هدایت کړی دی چې دا معامله هوار کړي. هارون صاحب، د دې نه علاوه پریډ زون کې یا کوم حساس علاقه چې هلته د ایف سی پولیس او د رینجرز اهلکاران ولاړ دي، د سهار راسې سیکیورټي سخته کړې شوې ده. چاته هم هلته د تلو اجازت نشته. او دې سره سره د نن څلورمه ورځ چې په اسلام آباد کې د موبایل فون سرویس چې کمی دي هغه بندې دي، د څه له وجې چې خلکو ته هم مشکلات دي.
څومره خلک دي رابې؟ تاسو معلومات شته چې اوس دغلته په ډي چوک کې څومره خلک موجود دي؟
هارون صاحب، که د تیرو ورځو په نسبت تاسو وګورئ نو پرونه راسې دا مظاهرچیان چې کوم دي د دې شمېره کې لږ کمښت راغلی دی. حکومت داسې گرفتاریانې هم کړي دي او حکومت دا هم ویلي دي وایي چې کومو خلکو چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو هغې ویډیوګانې موږ سره محفوظ دي او هغې به هم موږ نیسو.
صحیح شو، مهرباني. دا زمونږ خبريال و د اسلام آباد نه چې دغه ډي چوک د احتجاجي مظاهرې په اړه معلومات راکول. په دغه اړه پراتلونکو خبرونو کې هم تاسو اوریدونکو معلومات درکو، او هم د اسلام آباد په ډي چوک کې د ممتاز قادری د پانسای پر ضد مذهبي ډلو او کسانو د احتجاج او پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه زمونږ همکار ګولیاز د پاکستان په مرکزي حکومت کې د مذهبي او همداراز کورنیو چارو له وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان سره مرکه کړې ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان وایي چې د اسلام آباد په ډي چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. بلیغ الرحمان نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروایی نه کوو. موږ نه غواړو چې څه مرجوب له وشي. موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي. زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي. بلیغ الرحمان په لاهور کې د مارچ په 20مه د بمی چاودنې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه وویل د کامی اکشن پلان لاندې ټول سیاسي ګوندونه، ټول سی پی او وفاقي حکومت سره یو دي چې پکې ټولو ستراتیجي او پلانونه ورکړل شوي دي. هم له هغې سره سم دا ټول ګامونه پورته کیږي. په دې کې په ترجیحي بنیادونو کار روان دی چې هر کله پر مشتبه کسانو شک کیږي په ټاکل شوو لارویو څارنه کیږي. نو په ټول ملک کې د قومي اکشن پلان عملي کړل شوی دی او د هغې لپاره څه خاص سیمې ځانګړې نه دي. د هیواد په هره برخه کې که څه هم ګام پورته کیږي نو هغه به تر نیشنل اکشن پلان لاندې وي.
د پاکستان په مرکزي حکومت کې د مذهبي او کورنیو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان و چې له ګلیا سره خبرې کړې وي. او په همدغه دیتا سره تړلې په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پاکستان د اسلامي نظریتي کونسل لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې پرونۍ غونډه کې دینی عالمانو وویل چې په اسلامي ریاست کې اوسېدونکي یو مخصوصه ډله او یا هم یو وګړی نشي کولی چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. بلخوا ځینې شنونکي وایي چې عالمانو مخکې هم دا رقم بیانونه ورکړي دي خو چا پرې غوږ نه دی کړولی. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل په اسلام آباد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډون کوونکو یو شمېر عالمانو او مذهبي غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې صرف ریاست د دښمنانو پر ضد د جهاد اعلان کولی شي. سیمینار ته د ګډونوالو وینا وه چې د جهاد مطلب دا نه دی چې د خپل ملک املاکو ته نقصان ورسولی شي او حتی اسلام خود جنگ په حالت کې هم د زنانو او ماشومانو د وژنې اجازه نه ورکوي. سیمینار ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی وینا وه د عالمانو دا تجویز با اسلامی نظریاتی کونسل ته وړاندې کولې شي. د ذکر دا چې د عالمانو لخوا دا خبره د تیر اتوار په ماخام د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځان وژونکو برید وروسته مخې ته راغلې ده. په یاد برید کې د اویاو څخه زیات کسان وژلې شوي دي. د پېښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي چارو نظر لرونکي قبله ایاز وایي چې عالمانو مخکې هم دا قسمه بیانونه ورکړي دي، خو هغه وخت ورته چا دومره توجه نه ورکوله.
اسلام روح چې کوم دی آکه تشدد سرا احتجاج چې کوم دی د دې جواز نشته. او آئینی جمهوری او پر امن لارې چې دي دا د اسلام په چوکاټ کې دن نه دي. اوس ما ته ښکاري ده چې د لاهور ډېره غټه سانحه وشوه، بیا دې نه مخکې د ای پی ایس او د چار سدې سانحه وشوې. نو اوس زیات دا خبرې چې میډیا هم راخلي او عوام هم اوس دې طرف ته توجه ورکوي، مخکې شاید دومره پاملرنه نه وه د دې خبرې.
مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه دا تپوس وکړو چې دا قسمه بیانونو په ولس اثرات پریوتې شي، نو په جواب کې وینا وا
کوم په دې ترخګرې کې ملوث خلک دي اخدا خبرې نه مني، ادا وایي چې رجی دا سرکاري علما دي او سرکاري عناصر دي، خو چې کوم په دا بین بین دي او د ابهام ښکار دي، نو یقینا له هغوی دې پر دې خبرو فائدہ شته. او ما ته ښکاري چې دې خلکو ته به کم از کم چا کوم ګری ایریاز والا دي دې ته به یو وضاحت راشي.
د قبله ایاز په وینا چې تیر کال د هند په سرخار ډیلی کې د دیوبندي عالمانو یو نړیواله اجتماع شوی و چې کی همدا خبرې شوی وي چې اسلام د هر قسمه تشدد غندنه کوي او صرف ریاست د جهاد اعلان کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر چې دغه روغتون په پیښور کې دی، یو ډاکټر یې ناصر خان وایي د ګل پشپ د وینې صفا کولو مشین چې ډایلیسز مشین ورته وایي د خرابېدو له کبله د ګردو 15 ناروغان مړه شوي دي. د روغتون انتظامی بیا دغه خبرې تردید کړی او ویلي دي چې ځینو کسانو د دوی په بدنامولو پسې راغستې ده. خو مشال رادیو د هغو کاغذونو نکلونه ترلاسه کړي چې پکې د یاد مشین د خرابېدو له امله شکایتونه شوي او ځینې ناروغان د وینې صفا کولو لپاره د ښار نورو روغتونونو ته هم له دغه کاغذونو پته لګي چې لیږدول شوي دي. زلان یوسف زی له پېښور راپورټ راکوي.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ناصر مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پشپې نیفرالوجي یا د ګردو په واډ کې ډیوټي وه، د شپې 10 بجې د ډایلیسز یا د وینو صفا کولو مشین خراب شو. تر سهارا د ګردو ناروغان ډیر په تکلیف وو او 15 پکې د وینې نه صفا کېدو له وجې مړه شول.
چې کوم موږ سره په واډ کې ایکسپایر شو، هغه 5 کسان ایکسپایر دي، خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا د خانور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسز به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې دا 4 یا 5 به ایکسپایر په دې کې شوي. او دا کشانجنګ پیشنټ یو فیمل وا 22 ساله جو هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلی وه، نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسز ضرورت و، خو ډایلیسز موجود نه و او هغه غریب ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 غنټې بعد ایکسپایر شو.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان دا خبر بی بنیاد وګرځو. دا یو نه ویل چې د ګل پشپې د ډایلیسز مشین کار کوو او کنه، خو وایي چې د نهې پرواز د ناروغانو ډایلیسز شوي دي. د هسپتال د سرچینو نه مشال ریډیو ته هغه خط هم ترلاسه شوی دی چې د ګل پشپې پکې د وارډ ډاکټرانو انتظامی ته د مشین د خرابېدو شکایت او ترې د هغې د سمدستي سمولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر ناصر وایي چې ډایلیسز لپاره ناروغان نورو هسپتالونو ته هم لیږلي وو.
مریضان به راتلل نو موږ به الارش ته ریفر کړو چې تاسو الارش ته ورشي، هلته صفائی ته ورشي. نو موږ چې کوم مریضان الارش ته ریفر کړل، هغه وی چې موږ سره خپل دلته لست دی، موږ سره خپل مریضان دي، تاسو دا آی واپس دا مریضان راولېګل. نو دریم آپشن موږ سره د آی کی ڈی پاتې شو، انسټیټیوټ آف کډنی ڈیزیزز حیات آباد، موږ مریضان هلته ولېګل. نو هغه ورته وی چې موږ د شپې چې کوم دی ډایلیسز نه کوو او موږ ایمرجنسی ډایلیسز بالکل نه کوو. نو ټول مریضان واپس تلل، هغه کې 2-3 په لار کې ایکسپایر شي وو او بیا چې کوم ژوند دي نو هغه موږ تر سره پورې پاتې کړل. نو ډیر بد حال ویګا او موږ کمپلینټ هم ورکو، ایم ایس تم ورکو، نه ای ڈی ایم ایس تم ورکو، خوشام زمونږ په خبره باندې عمل نه کو.
د سرچینو تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامی په نیفرالوجي وارد کې د ګل پشپا ډیوټي کوونکو ډاکټرانو باندې د غلط خبر خپرولو تور لګولې دی او په ضد یې انکوایری پیل شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان سلیمان خیل کبیلی مشرانو له حکومت غوښتي چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا تر افسیار لاندې د دوی نیول شوي لسګونو وګړي دي خوشي کی. د قبایلی مشرانو تیر ماخستن پر اسماعیل خان کې خبري غونډه ته وویل چې د فاټا د پرمختیايي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې یو خاورې تختول شوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
دغو مشرانو ملکانو غورا وکړله چې که انتظامیه لاس ورتم نه که بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. په دغه موکې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
موږ مجبورن راوتلو یو. سلیمان خیل کومې ناجایزه نیولې ده؟ د اف ډي ای اهلکاران چې غواړي دا د سلیمان خیل علاقه نه د پولیټیکل کې خپل رپورټ په نامه د سرو پلو باندې ټول دنیا ته پته ده دا سلیمان خیل علاقه نه ده. دا په اف سي آر کې له موږ سره زیاتی ده، موږ سره ظلم ده، ناجایز موږ پنځه شپېته کسان نیولي دي.
یو بل ملک محمد اعظم خان وویل،
موږ غریب قوم یو، یو ډېر عجزه قوم یو. سلیمان خیل دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. اوس تقریبا دوه شپېته کسان زموږ په جیلو کې پراته دي. مشران کې دي که شهران کې دي، ټول په جیلو کې دي. پولیټیکلي دا تشتیق وکړو چې دا خاوره دي دوتاني ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل دي دوتاني خاوره دی، دوتاني ایریا ده. مجبور موږ به مخته منډې وګولو، گورنر ہاؤس مخت کی نو لا بس احتجاج کو، مگر امن پسند قومی امن غواڑو مگر.
ملک فیروز خان زیادہ تکڑا،
سراسر لمو سر زیادہ ہے، دی 40 ایف سی آر کی دینی دینی دی 40 ایف سی آر خلاف ورزی دا علاقہ دی بل شادہ لاگو کی ایف سی ما خیل باندې ناجائز دا دی مو په حال باندې دی رحم وکي. مگ دی نہ تنگی مگ دا کار نہ کړی په یو صورت مم نہ کړی. مخت ورزی گلکاس او توي پروڑ باندې کرپل گیدل و خوراکي موادم نه را پیخو، خوراکي موادم بندو خلکو پتاګ اوراتک باندې بندی وکستری یو قسم له مشکلات سره مخ
د سلیمان خیل کا بایانو د غاغشتنه او غتنی وکه می چې د سیمنا د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تور بخش کړي هغه سر جواب وکا وار وای زنه.
دا د مو فرض دی چې زو د پولیټیکل سره د دې په برخه خبره او کچته د سلیمان خیل د دمتونه سره د اگر کا د تو د ذمہوریا دوی چې تو کوم تاسو سره چاوي خو یو استاد انداز خلایي کلاسي تاسو نه چوش لوم د دای سره وسی چې پولیټیکل دا په احتیاط سره قدم وخت.
یاد دی وی چې د کابلانو د ترکتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي د روانه میاشتې په لاسه نیټه د توی خلا تحصیل سور پل د سیمنا تشتولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پورې راخوشي کړی شوی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اردن کو تیر روز په میرانشاہ کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د اغوی د بیا ستنېدو، د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیه مخې ته یو شمیر غوښتنې هم کېښودې. عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد چیئرمین ملک غلام جرگے پر محل پولیٹیکل ایجنٹ تا یو شمیر مطالبے وڑان دیکھے.
شروع کے خود امید ٹولے آئی ڈی پیز دوا میں دا خواہش تھا دا خالتا تیزا انٹری گاو کو واپس کو چمی جو نمطمئن سی میر دے افغانستان کے چکیم آئی ڈی پیز دی پور کمانڈر سر گئے یا جنرل صاحب سر تم میٹنگ بھی چمی دا خال پا ایزا طریقہ سر دے روشی پا یونیورسٹی کے چمی سکیم ویڑ کی دی بہت انتا بہت لوئی تکلیف تھا یو خود یونیورسٹی پی سی نہ دینے سے برداشت کا بولا ہے جی میں این جی اوز یا بانی سے چار کو یا دلتا وزیرستان تھا داد سے فران منسٹر میں سر باقاعدہ لیٹر پر تھا دا وعدہ کری ہوا چھ 80% لو خال چھ دائے داد وزیرستان پین جی اوز کے چار کو آتا نہیں مفتا خال دا چھ بیروزگار آدھائی کر دی چھ تو نہ سمرہ دا کسی کہ دا خال پدا این جی اوز کے برتی سی مشتا پا پل ٹیم چھ کی میری پی وزیر اعظم پی کس دائی کی میں لانی کر دا بار آزاری پی داد خال تا پا ٹیم نہ رسی دی.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامیه پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
کاروباریونی آ تجارتیونی چې میش د افغانستان نه کاروبار کړو نن میش آغا تجارتیونه د نری کیمه کاروبارې په میش باندې قرضې دي آ قرضې بهر به کاروبار میش نشي پرې کولای.
چیپ اپ آرمی اسٹاف سره تو ملاقات کی دین قاعده دادې تاجر برادری شمالی وزیرستان طرف نه زیو سوال کجی چې میش ته زر نه زر چھ مو دل تک کاروبار یا کد افغانستان سراوی کد لاہور سراوی کد پشاور سراوی چھ کاروبار یا مشتبال شی.
شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی دغه محل جرگاتا خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکا هسه باکړي.
تمام کتلې چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې مشورات لري. صرف او صرف د اعتماد فضا د وجنه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوستو سوسو ځل نه راوستو. دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسیبل خبره وو، مګر دا شیزونه ټیکولم غواړي، دا شیزونه په یو لاس باندې نه ټیکيږي. کومه پرزه د سرکار مشينري چې فعال نه ده هغه پرزه د بدل کړی شي. نور ډېرې مسلې وي د تګ را تک د خلکو د ریټرن پل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو. سبا روانې ما جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دی کې بده د دې مرزه د دې په طبیعت د دې په رائے په مطابق باندې تلل پکار دي سکه چې سبا الټیمیټلی دا دې د پاره مونږ کوو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشران او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامیه خپلې هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په کبالی سیمه ممند جنسای کې بیا د هلال احمر پاکستان لخوا بیړنۍ حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې د قدرتي آفتونو پر مهال له خلکو سره مرستې کول دي. دغه ډله 15 غړي لري چې ټول د پنډیالې سیمې اوسیدونکي دي. دوی وایي د دې لپاره چې په قدرتي ناورینونو کې ورسره له بهر مرستې نه کیږي دوی دغه کارونو ته په خپله د ملاتړلو پریکړه کړې. شانواز ترکزه رپورټ لري.
دا په ګرد قبایلی سیمه کې اولنۍ ټیم ده. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر لوینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علی خان وای زاهد جان هم د یاد ټیم غړی دی او هغه وایي چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لپاره بهر نه څوک هم ناراضي نو په خپل دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
ان شاء الله چې موږ دغه جذبه دي، ان شاء الله چې موږ خو هم د پارس خدمت وکړو چې ولنټیر به کار کوو چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چار ده کې خدمت مقامي لاس کې کوي.
ګلزاده محمد د یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو ترڅنګ د ولس خدمت کړي.
په 2010 کې کتا سو غوړې چې کوم غټ آفت راغلی او کې په موندي جنسې کې تاثیر پندلې کې پاغه کې 270 کورونه چې کوم هغه فل وران شوی هغه خلکو ته شیلټر ورکړي وي سمبانم ورکړو ورسره د خوراک سامان ورکړو وړي وړو دا سیزن ورکړو. 2015 کې کوم زلزلہ راغلی و هغه کې د کورونه زیات شو نقصان شو هغه په پندلې کې یو سل شپږ کورونه صرف په پندلې کې خراب شوی و. په هغه کې کوم زمنګ خلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمیر له 800 زیات دی چې زیاتره پکې د پندلې تحصیل رضاکار شامل دي او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې ټولو زیاته پنډیالې سیمه زپل شوی نو ولس یې غواړي چې د افتونو په وخت د زپل شوی خدمت وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوردونکو د خیبر پختونخوا فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنۍ مرستو د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوی قانون مخالفت کړی او ویلي دي چې پر مدني ټولنو قدغنونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. پر دې موضوع د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د پښتونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې را روانو نږدور وځو کې مرکزی حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د عملي کولو لپاره په قومي سملې کې وړاندې کوي چې تر مخه به په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوي قانون مخالفت نه کوي خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چکه مېن جی اوس دی هغه دا یو نه یو لا لاندې رجسٹرډ دی دا غیر رپورټینګ تم هغه قانوني ضرورت موجود دی مانیټرینګ میکانیزم موجود شته خو ان پلیس نه دی هغه باندې حکومت چکم دی دا حکومت هم کمزوریا نه دی او دا این جی اوز هم کمزوریا نه دی او کدا چې کوم رجسٹریشن اتھارټیز وګورو نو غیر سره نس ډیټا بیس ته نه ورته پته لګی چې چا رپورټ راکړی دی نه ورته لګی چې چا رپورټ نه دی راکړی او کم فنډز چې راځي او په کم مت کې خرچ کیږي دا غیر متعلق حکومت څخه خپل رپورټ چکم دین وغه نه تیارې نو دوه طرف ته چکم دین او ګیپس موجود دی.
د قبایلی سیمو د بشری حقوقو د کمیشن چیرمین زرعلی خان افریدی وای چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو او د نوي قانون سره با په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو تحریک نور هم زیانمن شي.
همو د فاټا خپل یو این جی او چې هغه کیمپ نوم ده آی کې هم دلته په صوبو کې پابندی ده په فاټا کې پیدا او په پنجاب کې باقی نو مو دا یو کوشچن دا یو سوال لا چی گینی کم سیز دلتا کې د انټی سټیټ وی یا د ریاست مخالفی نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
فارن کنټریبیوشن بل 2015 بعد د پارلمان د منځوري وروسته د نوې قانون په توګه عملی شي. د نوې قانون کې به غیر سرکاري تنظیمونو، دینی مدرسو او عام وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتل کیږي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د شاهین بونیری ناورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد دی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه روانه ده. د ممتاز قادری پلویان په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او دغه د پانسه خلاف احتجاج کوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان ویلي دي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د مظاهره چیانو د منتشر کولو هڅه کوي، خو ولې په دغه اړه د وسلو نه د کار اخستو اراده نه لري. دا جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو او هغه کسان ورپریږدي چې په اجتماعي ذمهواری کې نیولې دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. خو د هسپتال ویان د خبر به بنیاد ګرځولې دي او وایي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. پرون میرام شاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګي وروسته لا پولیټیکل انتظامی څخه غوښتنه کړې ده چې بیکوره خلک دي زر تر زره خپل سیمو ته واسطه او ځوانانو لدی روزګار ورکړي. امریکا سلور نور جنگیل وتکی د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي دي. د امریکا د بارنو چارو دفاع وزارتونو د ترکیه په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتیدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. او د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لري کړي چې داعش وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي.
او د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو، ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګل حیازی جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی یې تیاروي.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په امریکا کې په 1921 کال کې ورک شوی بحري جاز 15 نوي کال وروسته په سان فرانسیسکو کې موندل شوی دی. دغه جاز په اړه ډېر زیات خبرې کړي او مختلفې قصې هم مشهور شوي وي. په هغه جاز کې د عملی په ګډون 55 کسان سپاره ول. دا کښته یو اس اس کینیستا ټیگا له سان فرانسیسکو څخه جاپان ته روانه وا چې د 1921 کال د مارچ په 15 نیټه لادرکه شوې وه. دی نیوی اینڈ نیشنل اوشن اټموسفیرک اډمنسټریشن په بیان کې وویل چې دا د امریکای بحري هغه اخري جاز وو چې په هغه مهال ورک شوی وو چې د جنگ په حالت کې نو. کارپوهان وایي چې د طوفاني موسم نه بچ کېدو لپاره د جاز عملی یو محفوظ خلیج کې د پناه اخستو کوشش کاو او په هغه کوشش کې دا جاز غرق شو. دغه کښته ملبات د سمندر په تل کې په هومغه حالت کې موندل شوی دی. د کیمرو په مرسته د دغه جاز انجن او نور سامان په ښه حالت کې خودل شوی دی. د نړۍ تر ټولو لوی هوایی جاز تصویرونه خپاره کړل شوی دي. دغه جاز تر اوسه پورې الوت نه دی پیل کړی. ایر لندر لسم نومې دا جاز 3.2 فوټه یعنی 2.9 میټره اوږد دی. دا جاز په موجوده وخت کې د نړۍ لوی جاز نه 6 فوټه غټ دی. د برتانیا کار ډیګن بریډفورډ شایر کې له تیرو 9 کلونو راهیسې د دغه جاز د جوړولو کار روان وو. د
ایرلندر لسم په جوړولو 2.5 کروڑ یورو لګښت راغلی دی. دا جاز په هوا کې په یو ځای تر 3 هفتو پورې د ودرېدو صلاحیت لري. دا جاز لومړی د امریکي فوج د نگرانۍ په مقصد جوړولو، خو د پیسو د کمښت له وجې دا پرېښودو. د دې وروسته د برتانیا یوې کمپنۍ هایبرټ ایرو ویکر د دې حقوق ترلاسه کړل. د دې جاز وزن 0.5 کیلوګرامه دی. دا جاز د هلیکاپټر په شان نیغ الوت کولی شي او کوزیدې هم شي. په دې جاز کې تر 8 سلویخت پورې کسان سفر کولی شي. دا جاز به په راتلونکو 3 میاشتو کې خپل لومړی الوت پیلوي. د آیسلند از د کوونکی د لانی تر ټولو لوی مسله حل کول لپاره داسې پلاستیک جوړ کړي چې لږ وخت کې پخپله ویلی شي. د آیسلند ډیزاینینګ طالب علم ایری جانسن په وینا په نړۍ کې د پلاستیک کچرا یو لوی مسله جوړ شوې ده، نو د دې مسلې د حل لپاره یې متبادل لار موندلې ده. جانسن ویل چې په نړۍ کې د پلاستیک مصنوعات ریسایکل یا بیا د استعمالولو لپاره جوړیږي او د دې وروسته بیرته وغورځول شي. په پلاستیک کې داسې اجزا وي چې په ماحول کې جذب کېدو کې سلګونه کلونه لګي او همدغه مسله له پیړو راهیسې روانه ده. ایری جانسن د پلاستیک داسې اجزا جوړولو کوشش کړي چې د استعمال وروسته پخپله ویلی شي. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهوري کمپنۍ اپل نوې آیفون اس ای او آیپیډ پرو معرفي کړی دی. دا نوې آیفون د پخوانی ماډل 5S په شان دی، خو آیپیډ یې غټ دی. اپل کمپنی وایي چې آیفون اس ای د آیفون 6 په مقابله کې وړوکی دی، خو ګرافکس او پروسیسنګ یې د آیفون 6S په شان دی. د نوي آیپیډ پرو سکرین 9.5 انچ دی. د نوي آیفون قیمت $399 نه واخلي تر $499 پورې دی. اپل کمپنی وایي چې تیر کال د 4 انچ سکرین آیفون 3 کروڑ فونونه خرڅ کړل شوي ول، خو په روان کال کې د آیفون په خرڅ کې کمی راغلی دی. اپل کمپنی د ګړې قیمت هم کم کړی دی. اوس د اپل ګړې قیمت $299 دی. په تایوان کې د یو نایاب هیری چې مالیت یې 3 اربع پاکستانی روپۍ دی نمایش لپاره وړاندې شوې دی. دا هیره به د اپریل په 15 نیټه په هانګ کانګ کې نیلامۍ لپاره وړاندې کیږي. د 10 قیراتو دا بیزوی هیره ده او نایابه هیره هم ګڼل کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم زوټوپیا په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $400 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی ریوینانت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $300 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی چې دې فلم تر اوسه پورې د $250 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر، الیجنت په دویم او په دریم نمبر فلم میریکلز فرام د هیون دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کپورز اینڈ سنز هم په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 500 کروڑ روهندي روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم 13 سرور دی چې تر اوسه پورې د 43 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جے گنگا جل دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم دی لیجنډ آف ټارزن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو خیالي فلم دی. په فلم کې د سویډن مشهور اداکار الیگزینډر سکارزګارد د ټارزن کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول نیکول کی ایڈګار رایس بروک په ناول چې عنوان یې ټارزن دی باندې جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې ټارزن په ځنګل کې راغټ شي او بیا د هغو کسانو پر ضد مبارزه کوي چې ځنګل ته نقصان رسوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سیمیول ایل جیکسن، مارګوټ روبی، هونوسو او کرسټوفر وارد سوم کار کړی دی. فلم دی لیجنډ آف ټارزن به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش ته فارا وړاندې کیږي.
You are Tarzan. You may not like who you were. You may have enemies there, but you need to go home.
Your husband's wildness disturbs me.
I need you to scream for me.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
There's 1,000 men down there. 20,000 more on the way. We don't stand a chance.
A normal man can do the impossible to save the woman he loves. My husband is no more than that.
د امریکا هالی ووډ مشهور فلم سیریز کیپټن امریکا نوی فلم کیپټن امریکا سیول وار دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د سپر هیروز فلم دی چې پکې مشهور اداکارانو کریسټوفن ایوانس، رابرټ ډاونی جونیئر، سکارلټ جانسن، سباستن ساتن او نورو کار کړی دی. دا فلم د تیر کال ایونجرز ایج آف اولټران دویمه برخه ده. دا ځل په فلم کې ښودل شوي چې د سپر هیروز په دوو ډلو کې تقسیم شي او د یو بل پر ضد جنگ شروع کړي. فلم کیپټن امریکا سیول وار به د اپریل په 12 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
This job, we try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. The whole world was wrong about you. They're coming for you.
I'm not the one that needs to watch their back.
This doesn't have to end in a fight, Tony.
You just started a war.
Final warning. I could do this all day.
All right, I've run out of patience. On to Ruse!
Hey, everyone.
د هندی سینما اداکار رندیپ هودا نوی فلم لال رنگ رومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د هند په هریانا ریاست کې په یو ښارګوټي کارنال کې د وینی بینک کې د غلا واقعات ښودل شوی دی. د دې فلم ډایریکټر سید احمد افضال دی. دا فلم به د اپریل په 22 نمایش ته فارغ وړاندې کیږي. د هندی سینما مشهور مزاحیه اداکارانو بومن ایرانی او ویر داس نوی فلم سانتا بانتا پرائیویټ لیمیټډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې یو بل مشهور اداکار جانی لیور هم کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 22 نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
ہزار دے نوٹ
بنتے 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 پہلے میں نے دیکھا بنتے پہلے میں دیکھا بنتے اچھا ٹھیک 50-50
ڈن مطلب 100 پاجی باقی کے 900 کا کیا ہوگا
لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از دا اسٹوری آف سینٹیشور سنگھ سولیر اینڈ بینٹیشور سنگھ بولیر بیٹر نون ایز سینٹا اینڈ Banta
میں کچھ اور پوچھ
آپ تو کہہ رہے آپ کچھ بتا رہے ہو ہم کو
بتا رہا تھا اب پوچھ رہا ہوں
تو پوچھو
پوچھا تو ہے آپ نے بتایا پوچھا کیا آپ نے
یار جلدی کرو جو بھی کرنا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے
کون سی بیماری ہے آپ کو سر
تم دونوں کو ودیش جانا ہے
پاجی ودیش کتنے ہوں گے
کینیڈا
کینیڈا
سارا ودیش کینیڈا نہیں ہوتا فیجی جا رہے ہو تم لوگ
آج کے تاریخ میں سب سے بڑا ڈون کون ہے اور یہ سانتا بانتا میر کو پکڑنے کو آیا ہے میر کو مارا ہوا ہے
امریکہ ہو رہا ہے تمہارے شہر میں
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره. اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان پر قبایلی سیمو تپل سوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن کې د پولیټیکل ایجنټ قوي اختیاراتو نه یوازې د عام ولس پر ژوند اغیز کړي بلکې د سیمې خبریالان هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې د فاټا خبریالان په څه حال کې ژوند تېروي او د پیښو د پوښښ پر وخت له کومو ستونزو سره مخامخېږي، اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د 1901 میلادي کال راهیسی پر فاټا باندې د انګریز استعمار قانون اف سی آر د سیمې د ولس ژوند په بیلابیلو حوالو اغیزمن کړی دی. تر دې قانون لاندې د قبایلی ایجنسی د مشر پولیټیکل ایجنټ عام تام اختیارات هغه څه دي چې نوموړی هر وخت او د هر چا په ضد کارولی سي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه 45 کلن خبریال نورباران وای پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر دفات د عامو کسانو په څیر پر خبریالانو هم عملی کوي او کچیری په خبریالي وس نه رسیږي نو بیا د هغه کورنۍ یا قبیله تنګوي.
ما اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ مقامی انتظامیه ته چې کوم هر قسمه اختیارات حاصل دي هغه په عام خلکو باندې کوم لګو کوي، داسې طریقه کار باندې په صحافیانو باندې هم لګو کوي. فرق تا کا مونگا سے دے کرپشن رپورٹ آلتا او باسو یا مونگا دے پولیٹیکل انتظامی آغا سی زینا را او باسو دا غا دا خپل دے جد دا پر دے اختاوی او مونگا ہوئی چیارا دا دے الکی را پر دے دے نقصان وردا یا دے ام خلقو باندے دے بد اکتا سر رازی نو زمونگا دیر طریقہ کار دا سی دا چی دے سیار کامون پر تغیر باندے زمونگ پو ورونو باندے زمونگ پو پلار باندے یا زمونگا کوم نور راته قبیله ولا کسان دی پاغه باندې دغه دفات ولا جزی مثلا کسا دلته جگړه کړو ته دلته پوزمنت کړه غلې وی نو هغه کوم ډایریک د یو د میډیا د په حال کې کوم څه نشه ازادي حاصله ده او صحافیانو باندې لاس نشي دلای او زمونږ په قبیله کسانو باندې هم لاس دی.
دا چې پولیټیکل انتظامیه د خبریالانو په ضد څه ډول اقدامات کوي او کومې حربې په کار راولي، د شمالي وزیرستان د میرعلي 43 کلن خبریال ناصر داوړ وای دوه ځلې پولیټیکل انتظامیه بندي کړې دي. د نوموړي په وینا لومړی ځل یې د ناقانونه قاچاق یا سمګلینګ په اړه رپورټینګ کړی وو او دوهم ځل یې د پولیټیکل انتظامیه د خوشي خلاف څه لیکلي وو.
په پلونی کې باندې چې زه پولیټیکلی د اف سی آر لاندې نیولې وم نو 2003 کال وو تقریبا سره میاشت وه چې زه ونی وم د اف سی آر لاندې. ما زه کېد کړم او د شمالي وزیرستان د کوم هډ کوارټر د میرانشاه جیل کې واچولم نو 15 ورځې ما تیرې کړې وې. نه زه په دې خبر شوی یم چې په کوم جرم یې نیولې ما هغه ایم اپ فایل کې هیڅ سم نه لري کړی او چې کله زه بیا راوتم هم په دې سه حال کې راوتم چې ما ته هیڅ پته نشته چې زه ولې راوځم. د جرم ما ته پته وه چې پولیټیکلی منشا خلاف کم جرنالیست رپورټینګ کوي نو هغه به خامخا جیل ته ځي، هغه به په اف سی آر کې نیول کیږي. او د پولیټیکل سره د اف سی آر یوه داسې توره ده چې هغه هر څوک چې وغواړي نیولی شي. نو په دویم ځل باندې زه بیا په 2015 کال کې پولیټیکلی نیولی وم چې زه یې څلور ورځې قید کړم او هم میاشت وه. هغه هم داسې چې څنکه رپورټ مې کولو د اف سی آر خلاف خبرې مې کولې د پولیټیکلی د چې کوم دوی نجیزې کوي کوم ناروا کوي د هغې نه مې پرده اوچته کړې وه. نو زه بیا په اف سی آر کې نیول شوی یم نن هم پتا نشتا چې زه د غنځل بیا څنګه کایت تلېما جې د څنګه تلېما او بیا څنګه خلاص شوم ما هغه ډېر کوشش وکړ چې زه دې زه د خپل ځان فایل هم ته مرو بس ما چې زه په کم جرم نیولې ما په کم جرم فکرېما او نه صرف دلی کلیو چې اف سی آر لاندې د مجرم دې
ناصر داور یوازنی خبریال نه دی چې د پولیټیکل انتظامی لخوا نیول کیږي بلکې تر دې وړاندې او وروسته هم یو شمیر خبریالان نیول سوي او زندانی سوي دي. د خبر ایجنسی د لنډی کوتل دو دیرش کلن خبریال راحت شنواری وای د 2015 کال د اکتوبر پر 11 نیټه په خپل کور کې ناسو چې امنیتي ځواکونه له ځان سره بوتلی
چارواکی را له ځواکونه را له او زه خپل کور نه اوچت کوم غوی ته ما خپل کارو خایل چې یو ژورنالیست ما او ما ته کو تاسو کو سرو خو ای خپل مشران لرم ز خپل یونین لرم پریس کلب لرم کما چرې داسې غلطی کړی وی کې بون سره وی نه بس تاسو افسانو غوښتي او راځي ما هغه نه بعد ما سره ډیر اجبغون دي رویا اختیار کړل سو وی مال سترګو ته دی وی مال لاسونه او تړل یو مجرم په شان کې نه ولا موږي ته بار بار ما چغه واله چې زه یو صحافی يم یو عزتدار سړی يم یو تعلیمی افتاب کورانه نه متعلق ته سرکار لمی ډیر زیات خېګړی وی عوام لمی ډیر زیات خېګړی وی په بهر حاله وی یو خبر از معنی منلو څرسو ګینټو پورې ورځې پورې ز خپل ملکات یو ساتلم او په اخره کې زه هغه خوش کړم اوس پورې ماته دا پتهونه لګی دا چې زه په کم جرم کې تلوم او کم سزا یې مالا ته کم جرم سزا ماته ملاو شو.
راحت شنواری وای یوازنې قصور یې دا او چې خپلواک صحافت یې کوي او د ولس ستونزې بیانولې. نو موري زیاتوي تر دې پیښو وروسته په ذهني توګه متاثر سو او سرای پر عملی صحافت هم اغیز پریوتی. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرالی 45 کلن خبریال احسان داور د خپل سیمې په اولنۍ خبریالانو کې شمیرل کیږي. د د پوینا د پولیټیکل نظامي لخوا په وار وار د عمر قید او وژنې اخطارونه ورکړل شوی دي.
مونږ ته دومره هدا پورې ویل شوی دي چې د سیار لاندې په ټول په جیل کې پروت یې څوک به خلاص نه کی بلکې د قتل دمکې را ته ملاو شوی دي د انتظامی لخوا. خو اوس تم موجوده ژوند زمونږه تو موجوده دور ته هم د اف سی آر د ختم دو د نه ختم دو خبره روانه دي. خو قبایلی خبر اعلان چي دي اوس هم د اف سی آر د تور لاندې وخت روي او کوم مولي غوند داسې خبر راغلو د انتظامی خلاف چې اغا د اف سی آر په یاد دوی د مفادات او یاد دوی د دلچسپي سره مخالفت لري نو بیا د هغه خبريال خیر نه وي دي کې بالکل شک نشته چې د اف سی آر شروع د ورځې ډیر ظالمانه استعمال کیږي نه انصافي پکې کیږي او د خلکو په مختلفو طریقو سره د تر کولو د پر ادا استعمالږي بلکې مونږ دا ویل شو چې اف سی آر بذات خود اس قانون نه دی بلکې دا د پولیټیکل ایجنټ او د عملې د خلینا وتلي الفاظ دي چې هغه کم قسمې کخو وتل کبادو وتل دا د اف سی آر شکل دی.
د فاټا یوشمر خبريالان په دې نظر دي چې تر اف سی آر لاندې پولیټیکل انتظامی د دوی شخصي او کورنۍ ژوند اغیزمن کړي خو زیاتره وخت له نور قبیلو سره هم په جنجال کې واچوي. ناصر داوړ وایي چې دوی نه یوازې د اف سی آر لکباله لستون سره مخامخيږي بلکې پولیټیکل انتظامی پر نور قبیلو د لګول سو جرمانو لامل هم دوی ورته په ګوته کوي.
یو قوم کسه جرم وکړلو یو رپورټر یې رپورت کړي نو په قوم باندې یو کروڑ روپۍ جرمانه ولګوي. پولیټیکل ته ټیکل اور سی اوته وی چې مونږ خو نه د باندې لګول خو د اسلام کی رپورټر د اخبار والا د ریډیو والا د نمائنده دا خبر لګول دي لہذا اغه نو څندر کړي دي چې اغه د خبر نو لګول نو تاسو ته به سم مثلا نو صرف یو ځی دانا چې پولیټیکل دې تنګوي په کومونو دې هم تنګوي کومونه به هم درلګي چې دا د پښتو وطن دی او اغل تورشه د سړي سره حساب کتابو کا د سړي خو ته ډیر زیات خراب کړي ته به بدنام کړي نو بیا کته ته کوم راځي او کوم سره جرګه کوي نو بیا هغه یو ډیره مرحله ده. خدا چې اف سی آر دی یو صحافي د لپاره په قبایلی سیمه کې یو غټ رکاوټ دی. سو پورې قبایلی صحافیان د اف سی آر د تور نه اوتی نه دي. صحیح طریقې سره جرنالیزم کول هلته انتهایی ګران دي. یو صحافي په سټل ایریا کې یا په بل بچی کې په بل ملک کې پولیټیکل یې خلاف څه خبره وکړل نو زما مسلمان په الته پکور کې په قبایلی سیمه کې اوچت کی زما ورونه به اوچت کی زما کام قبیله به اوچتوي.
په قبایلی سیمو کې د ځای خبريالانو په وینا کې یو خواته د تقریر او تحریر ازادي نسته نو بل خوا د برېښنايي او چاپي رسنیو پر رایسلو هم بندیز دي. راحت شنواری وای تر اف سی آر قانون لاندې په قبایلی سیمو کې څوک مجله یا ورځپاڼه نسی چاپولای او نه هم چارواکي خبريالانو ته په اسانه کرا معلومات ورکوي.
داغی قانون لاندی په قبایلی سیمو کې پبلیکیشن ایکټ نشته ده. الته یو کس نه اخبار کولاولی شي، نه رساله کولاولی شي، او نه داسې بل څه مواد چاپ کولی شي. همدارنګه قبایلي صحافیان چې مختلفو میډیا هاوسز سره، اخباراتو سره، ریډیوګانو سره، ټلویزیون سره کار کوي، نو هغوی ته هم یو شمېر مسئلے تر مخ وی. هغوی د ټولو نه غټه مسله دا ده چې د معلوماتو رسایي ورته نشته. که چېرې یو جرنالیست وغواړي چې زه یو سرکاري افسر، خصوصا پولیټیکل ایجنټ یا هغه مرستیال نه تپوس وکړم چې په محکمه صحت کې سره روان دي، ډاکټر ولې نه راځي، هسپتال کې ښځه ډاکټره ولې نشته، یا په تورخم کې یا داسې په نورو ځایونو کې سکول سو مکتب کې استاد نشته، یا دې لپاره څومره فنډونه اخیستلی شوي، نو جرنالیست ته بالکل هغه معلومات نو ورکړی کیږي. او کچری بیا د معلوماتو حاصلولو یا عوامو مسایلو په اجاګر کولو کې جرنالیست یو آزاد ذریعہ نه معلومات واخی، یو هغه ستوري د دغو حکامو یا چارواکو خلاف ولاړ شي، نو هغه خلاف بیا عملی کاروایی کیږي. هغه په ځنه کې سونو کې اوچت کړي هم دي، جیلونو کې هم اچي، او کچری جیل کې وانه چي، نو هغه تر بورته هغوی تر زامنو ته سی سی آر د لاندې په تحصیل کې مختلفې مقدمې جوړیږي.
د خبریالانو د دې وزا او دوی ته د اف سی آر لقبله د پولیټیکل نظامي لخوا د ورپیښو ستونزو په اړه مې د ځینو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل ایجنټانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د نظر په اخیستو یې بریالی نه شوم. تر هغه وروسته مې د خبر ایجنسی له یو مشر خبریال 45 کلن ابراهیم شنواری سره تماس ونیوی. نو نوموړي راته وویل چې په اف سی آر کې د خبریالانو حقونه هم تر پښو لاندې شوي، خو په دا وروستیو کې یو شمېر داسې بدلونونه او پیښې رامنځته شوي چې د پولیټیکل انتظامي او اف سی آر نفوذ د پخوا په پرتله لږ کم شوی دی.
یو رسم کار د اف سی آر کې د ترمینونو راغله د پولیس ګوند په وخت کې، هغه نه پس هم د انتظامی یا د پولیټیکل ایجنټ چې کوم اختیارات او غتر اتحاد پورې کم شو، موږ دانش ویلای چې بیخي کم شو یا ډیر حد پورې کم شو. او په دومره موده کې بیا د کبایي خبرارانو شمیرم چې تقریبا درې یا څلور چنده زیاته شو. زه دا وایم چې په 2001 او 2002 کال کې په ټول کبایي سیمو کې د ټرایبل یونین اف جنډرز کوم چې هلته ځایي اتحادیه ده، د هغې شمېره چې وه د ممبرانو یا د غړو هغه بس نږدې سلو پورې یا شپږ سلو وه، اوس دغه شمېره تقریبا تر 900 پورې رسېدلې ده. بل سیاسي ګوندونه اوس د فعالیت اجازه ورته شوې ده. مدني ټولنې چې دي هغه اوس ډېر فعال رول لوبوي. د وجه نه اوس انتظامیه چې د هغه سې قدغنونه یا هغه سې بندیزونه یا هغه سې خنډان نه جوړوي کوم بچې هغه مخکې کول.
بلخوا د ممند ایجنسی 45 کلن خبریال شمس ممند وای چې دوی ته څو ځلې د ممند ایجنسی پریس کلب ته د سیاسي مشرانو د اوربلولو لقبله د پولیټیکل نظامي لخوا د یاد کلب د بندولو اختار نور کل سوي دي، خو د په خبره بیا هم په قبایلی سیمو کې د سیاسي فعالیتونو تر اجازه ورسته خبریالانو ته ورپیښ ستونزې لږ کمی سوي دي.
نو دا یو سپورت صحافیانو ته ملو شوی دی چې کله هغوی رښتیا خبر ورکړي او هغوی کې څه ذاتي مفادات یا دا قسم له صدغه نه وي، بیا سیاسي کسان د هغوی په ملاتړ ته ودرېږي. او اوس پولیټیکل انتظامیه کې هغه هم د اف سی آر د موجودګۍ باوجود اوس پولیټیکل انتظامیه په خپل ځان کې څه ناڅه نرمي راوستې ده، او هغوی په صحافیانو باندې هغه سې برای راست لاس اچولو نه ډډه کوي چې لکه د نن شپه ګټه کاله مخکې کوله.
د قبایلی سیمو خبریالان د عام ولس په څیر له فاټا څخه د اف سی آر د پورته کېدو غوښتونکي دي او وایي چې اف سی آر د دوی د بیان ازادي چې بنیادي بشري حق دی تر پښو لاندې کړي او نسي کولای چې خپل یا د ولس غږ په آزاده توګه تر رسنیو ورسوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې تر اف سی آر لاندې په قبایلی سیمو کې جرګو ته کتنه کوو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.